شادی باشین، فعلا خدا نگهدارتون.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو، خبرونه د افغانستان خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخره او میدان وردګ ولایتونو کې برای عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. د سازمان پرون په خبر پاڼه کې د اقدام د بیان د ازادۍ اخکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلې زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري، او په وینا دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نسې شمه پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کړي، او د افغانستان لپاره یې د خپلې استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونې وه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن استیشن بلیکلی چې د مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي، د دوی د ولسمشر صدیر جاباروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې ده. خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسای ولادي له څنګه سره طبیعي وسایل مرسته شوې ده، او 155 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غوات له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونو نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي. لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزې د امنیت په موخه بندې کړي دي. ورسل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلي پوځیانو نن لبنان کې د دغې ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلست کې شامله کړې ده. ورسته خبرم دا چې د حزب الله مرسل مشر نایب قاسم اسرائیل ته ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینۍ لاره اور باندې. قاسم د اسرائیل لخوا د خپل مشر حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته نن د دریم ځل لپاره وینا کړې، او ویلي دي چې اسرائیل ته له کمزوري موقفه دوربان وړاندیز نه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستې له امله اویا تنه ماشومان مړه شوي دي.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوا مواد اخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي راډیو سره ووسئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمین اسلام آباد په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې، او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان SCO درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنی چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي ترنګلتیا ولعمله په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان کې څوم د دې سازمان څارون کې غړې دي خو په دې هیواد طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال وایان حمد الله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 18مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه خودلې و چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشري کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بے پري ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک سولیز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامې کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د ټول مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو له لوري په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز د افغانستان د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبرالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د افغانستان پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرېدو د مخنیوي په تړاو د طالبانو حکومت هڅو د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر تصویري رسنیو مسؤلینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او غږ یې په راپور کې خپور شي، د سیشن بې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو سره دا د تصویري رسنیو د دروازو د تړل کېدو په اړه یو خبرداری وباله. یو شمېر خبریالان هم دغه اقدام پر خبریالانو او د رسنیو پر ازادیو یو بل برید بولي او وایي دا بندیز به د سلګونه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وزګارۍ لامل شي. د افغانستان په شمال کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال چې ویډیویي رپورټونه جوړوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش های زیاد روبرو میشه و
محدودیتونه په ډیرو دیودی او زمو کار لري روستون زو سره مخ ده. ډیر د رسنیو کارکونکو د دغه محدودیتونو لامل له خپل دندوزګاری زمو غوښتنه ده د چي د اسلامي امارت چارواکي د قوانين کم کړي سو خلکو کولای شي په رسنیو کې کار وکړي او د خپل ژوند پر مخړل لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي او همدارنګه خلک له پیښو خبر شي چې څه روان دي
امرار معاش بکنن و همچنان مردم از اتفاقات که رخ می‌دهد آگاه باشند.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبریالانې چې له ډیرو نورو بندیزونو سره هم مخ دي او د ټلویزیون پر پرده له بشپړ حجاب او ماسک سره راڅرګندېږي وایي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام خواشینی کړی دی. یو له دغو خبریالانو فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مو به این نظر بودیم که
موږ فکر کاوه چې په افغانستان کې مرغان او نور حیوانات د افغان ښځو په پرتله زیاتې ازادۍ لري، خو نن ورځ وینو چې طالبان آن په حیواناتو هم رحم نه کوي او د دوی د انځورونو خپرولو لپاره قانون او محدودیتونه وضع کوي. کوم طالبان چې په ښځو رحم نه کوي موږ ترې هیڅ تمه نه لرو.
په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ویلی چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز قانون عملي کړي. نوموړي تازه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د داشان انځورونو د خپرولو د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. طالبانو مخکې تر دې په میدان وردګ، تخار او کندهار ولایتونو کې له ژوندیو موجوداتو د انځور اخیستلو او عکاسۍ باندې بندیز لګولی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې دوی شمیرغه وړ افغان ځنګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې دوسیدو اجازه ورکوي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې اور.
د برېټانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځنګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغو ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا دای ما کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ د سفر کې بتړو. موږ پوي ګوچه خکار مو کړي ځکه دا کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګپو غولاړو. زه در کوم چې د استادو په جرګه کې د دې موضوع په ټوله کې د افغانانو د بیا مشته دو پیوړې عملاتړ موجود
ده. د خاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% راتوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. خاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې خی یو شمیر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې لپامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
دشمن حتی د ایران هم نفوذ کړی. یک تعداد قومندان صاحب یک تعداد
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ غواخي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پریږدي او له هیواده مو باسي. له کډوال منونکو هیوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هیواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تری تم کېدو راپورونه خبرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات د حدود 21
زه تیر یو ښکاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په دوامدار توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډیر اندېښمن یم که بیرته افغانستان ته استول کیږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ همایي چې په دې وروستو کې د ناس ناستی اسهال ناروغي زیاته شوې ده. نور حال راپور کې
په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې د روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ یو لک شپږ څلوېښت زره پنځه سوه او پنځه پنځوس کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر څوارلسمه په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله اویا کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په درې سوه شپږ څلوېښت ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې پنځه پنځوس اشاریه درې سلنه یې تر پنځه کلونه کم عمره ماشومان او نهه څلوېښت اشاریه شپږ سلنه یې ښځې دي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د تیری سپتمبر له نهه ویشتمې د روان اکتوبر تر شپږمې نیټې د نس ناستې له امله درې له پنځه کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې دوه نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په یو سل نهه اویا ولسوالیو کې د نس ناستې درې زره دوه سوه اته ویشت نورې پیښې ثبت شوي. خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې یولس اشاریه اووه سلنه کمی شوي دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نورو ولایتونو په پرتله پکې د نس ناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نس ناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور یو نیم کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض شو، معده خرابه وو، اسهال شوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوام عوام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی حمزه چې د درې کال عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو هغه رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نس ناست یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللی پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نس ناستي د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوندو مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالډ ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوري پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی په دې ورستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیس کمپاین پر یو غونډه داسې وشوه چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې داسې وشوه او ټاکنیس کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حمله هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړي چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتانی ولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړي. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې خزې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. نور حال په راپور کې
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې شوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت د خوګرنې ولسوالۍ اوسیدونکې بیبي عائشی ازادي راډیو ته وویل
چې چا رومیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا فاصله کرلی، چا پونګه کرلی، بیا هغه خرڅوي نو
د بغلان ولایت اوسیدونکی یو څلوېښت کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله د تر 18 کلنۍ مخکې د یو پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. دی ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډیر کم حاصلات ترلاسه کوي خو په خبره یې د زمي پر راته کې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بادنجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، شش تا اولاد دارم.
لوبیا، بادنجان، رومی او تور بادنجان کرو. خوند می سپینګیره د شپږ ماشومان لرم. اوړی له همدې ځمکه یو چتر لاسه کولای شو خو ژمی خزو ته تری څه نه جوړیږي. زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
بل خو یو شمېر هغه خسي چې د چرګانو واړه فارمونه لري وایي کاري د تیر په پرتله او د بهرنیو مؤسسو د مرستو له نشتون پرته هغه پخوانی نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفي ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع‌آوری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برای سره مرسته کول او له هر چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړو. خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې دوی د انجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیرای او خزینه کارکونکو په کور کې نولو ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولای چې د ډیرای او بهرنیو مؤسسو د چارو د درېدو لامل سوای او دې اقدام ډیرای بېوزله کورنۍ اغیزمنې کړي دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې مالداري او په کور کې کورونه مصرف دی، اما متاسفانه وایم چې په دې همکاریو کې د ښځو هیڅ نقش نه لري. د مرد سالاری په افغانستان کې خپل ښځو هم آگاهی نه دي چې په تجارت یا په پانګونه کې سهم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه و پخزنه چی که آبایی ورکول شویدی.
بلخوا ده بشری حقونو زینی فعالان ده کلیوال خز و وضعیت ده حقوی ده درنو و کارونو تپکتو ده جسمی و روانی ارخه ده اندیخنی ور بولی. ده بشری حقونو یوی فعال سونیکار آریان پدې اړه ازادي رادیو ته موبایل
کلیوالي خزه پټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې کرنې برخه کې دوی کار کوي په هان غرونو ته چې دوی لرګي راوړي. نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظ تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کیږي. دا مېرمنې نشي کولی چې خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې ترڅنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې له معاش پرته د څارنې مهم کارونه او دغه شان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیه، دغه شان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې په رسمیت وپیژني.
لې دې سره بیا په کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومانو سره له سختیو ډکو د ګوندیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چار الګ خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور مې لاشته دي، نور دغه مې نشته دي.
جګړې او په افغانستان کې نام نه یو د پلوشي په څیر په لزګو نظر مېرمنې کندې کړي او بشمیره ماشومان یتیمان کړي چې وس ټول یو شان ستونزې غالي. څلوېخ کلنی شازیه ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ورتر غاړه ده. وای
څلور ملورګانی دی دغه دوه زامن دي او وسرور ان نو پټېشت او نو پلاشت دی او نو خښت او نو بس تا کو سکر باندې زړه وسېږي سوک خاص مسوله هی منگا متسوال وکو چی زمنگ لخیر دلک خاص راک.
پا جگرو کی کندی شبی او بی سرپرست تا کلیوال میرمنی وید جمهوریت پا شلکلنه او لمرستو پا دکا موده که مرستندوی طولنو مواسسات و حکمت لپا مغرزه ولی او وسی هم چوک پختنه نکوی. دوی داوه کوي چې پوخا هم چارواکو هغوی پوری تړلو کسانو ملکانو د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیر چلن کیږي. د کونړ اوسیدونکو فریدی راته وویل
کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، د خامې او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو. زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېد. موږ پرې څوک مرسته کومه نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پراوي په هماغه چارواکو باندې شلې چې کومه زور وایي چې
دوی د پرس حکومت له چارواکو بهرنۍ مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کندو یتیمانو غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې ښځې د مرستو په ویش کې ورسره د شوي او کیدونکو توپیري چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخرو میدان مردګولې تونې کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز خندلې دي. د سازمان پرون په خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري، او په وینا دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انزور خبر کړی دی چې کابل کې د نجونو یو لمړني ښوونځي ته ورغلی ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنوی نن سه شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي، د دوی د ولسمشر صدیر جابروف په لارښوونه پامیر ته لیږل شوې ده. وروسته خبر هم ده چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سر مشري ځکه داسې مهال راټول شوي چې د غیبت له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه ملتي ځواکونه نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لري او سړکونه د همدې سرمشري سي تمنیت په موخه بند کړی دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو دي خبرې نه دي، دغه شعرونه د ځوان د فکر راوي خول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په عادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکر خوم په لغمان ولایت کې شروع کړی دی او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانځه محصل اخر سمستر، یعنی پاتم سمستر اخیری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې، یعنی په و مو اتم سمف کې، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږه شیرونه معنا کول د خوشحال خان خټک شیرونه او د احمد شاه بابا شیرونه په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شیر سره شوق علاقه پیدا شو د شیرونه به معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کول نو هغه وخت نه ما د شیر او شاعری سره علاقه درلود
بیا لومړنی شیر تاسو کله ولیک کدار توې چې هغه شیر په څا کله
لومړنی شیر چې ما کله ولیکو نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو دا تاسو شیر او شاعری وخت نه ده نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وای هغه لومړی شیرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شیر ته اوس زلا ډیر شیرونه مې لیکلي ول تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرونه ته شروع وکړه کله چې لومړی شیرونه را ته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرونه ته مخه
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شیر او شاعری په برخه کې مخالفت شوی دا ولې یعنی شیر او شاعری د یو برخه د یو څوک په برخه کې ذکر کوي دا یعنی قلم کاغذ او لخواني روزنه څخه لري نه ده ولې د تاسو پلار د شاعری مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شیر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې ترسو اېدو مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همدا ساده چې کوم سچ پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي ترسو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي سچ د مور پلار خو هي هغه په مونږ باندې حضور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي کدا د هلکانو وایي کدا انجینر په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ستاده نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي مثلا د پلارو د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي بیا ورپسې خبرې کوي چې اهلکان ځوانان شول د برخه کې زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو عمرونه مو ډېر کم وو بیا چې کله ځوانان شولو یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونه ته مو مخه کړله د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا که ما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم دا هم کورنۍ په خوښانه ده کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخست شیر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد اثر په تاسو وکړه آیا په راتلونکي شیر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي کاغه تعلیم وي کیا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار د چې دا سپورټ سي نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه ماتيږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافونه تیریږي خو کرختیا مې یو څه وخت پورې زما د منفي اغیز لاندې یو مته ډیر وخت پورې د شیرونو څخه لاس اخیستی وو بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې ستاده
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې خبرې راهنمایي کولم. دې تکلیفونو زب د شیر په برخه په هیڅ نه پویدم، نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شیر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده.
یو شیر له ما سره اوس فعلاً چې تازه ملي کړی دی، یعنی جمعه هم نه ده پوره، نو یو شیر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی، زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعرۍ خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پانتون ده، بیا وروسته د پانتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته، یا وایم یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کېنې لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو، چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت به کار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورید ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسیر. دا یو ډیر اوږ شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر که. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نسو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نسو کولای دا کار وکړو. شعر شاعرۍ کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي، شعر شاعرۍ کولای شي؟
شعر شاعرۍ خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګر خونه وي، عمر زیاتېږي، او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه مغمره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوی شعر ولیکه او هغه کسان چې مثلا خیق صد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلی سي شعر داس نه چې خامخابه یو سوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لوجب انسان زه انترازي دا یو الهام د خدای پاک هر چاته ورکی سوک چې خوخ سو یا سوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعری د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راسته کولی سي ځکه چې تو انسان خې اقتصاد ولري کولی سي تفریډ ډیر وکی کولی سي خپل شعر ته ډیر وخت ورکی نو اقتصاد یو ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکل دومره نه ده نو
bale rabosule taso hamasi shiruno ta us prayo shirata waya
sahar yara tadanklo ma kha mera tadanklo sahar yara tadanklo ma kha mera tadanklo de ishq de zindagi har yo aram mera tadanklo yusuf kuli baituna me pa zehen kara jod kada yusuf kuli baituna me pa zehen kara jod kada na sa pa ha yaad ashwa ilaha mera tadanklo khagi khagi kise me khpal janan sara kawale
bale
خواگی خواگی کیسی می خپل جانان سره کولی یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام می را تړنګ کړو یو خپل می پزړه کې خپل ارمان سره میل مکو یو خپل می پزړه کې خپل ارمان سره میل مکو ارمان یې را ته ووجو مرا می را تړنګ کړو لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلي مسلم ورتځي ورکړلو اسلام را تړنګ کړو
ډیر زیات مننه راځو په دې خبرې کاوه چې راتلونکي کې څه پلان لري د شعر شاعري کومه برخه ډیره رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاری مهارت لرم نو په دغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شی به باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیخوري بلال بارکزل ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ته ډیر کار کړی دا نو لدوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کرکټنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم ډیر زیات مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیر زیات
د بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاص روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې نه خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر مزکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیر زیات خوخه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر دې تاسو خوښ دی
شعرونه خو زیات ویلي دي زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ماته ځم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکل دي خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاص روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی د روحیه باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعری هم د روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ماته ځم دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښيږي
bale تاسو ول چې دغه شعرونه مو زده کړی دي کوم شعر به اوس راته وایي
دا شعر زما شذان سره ولولم دا غي عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب به خاموش لکنزور نشم زبه د مزدور سړی مزدور نشم نه نه دا دروغ دي چې پښتون قام ترهګر دي نو وژنم میګې چې له حد ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیر خوخیږي نه پنجاب دا زما نه نکیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوخیده و همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوال زاره یا د دې نه غواړم سوچ زه په خپل وینو سور نشم
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي زکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفت او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپګوت باندې کوي چې یعنی زه خپل دینه خاص خوندم او ما ته ډیر یو احساس او روحیه راکې تر سوز نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سه بل ارسه کې زم دغه نور کارونه وکم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي او دا فکر مونږ ته را رسي او مونږ سبب د دې کې چې دغه فکر نور ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځدام سره لوي شوی د ډیر په یو خیر روحیه باندې او ماغه روحیه د مونږ باندې تاثیر کړی دا او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولای هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بند شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساید نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایط کې به بعض کسان راځي مونږ ته یو ډیر خی انرژي او روحیه را بخي لکه مثلا خپل بلال د زمنګ ملګری چې د ځکه مونږ دې سره ځ خپل لوي شوی ما یعنی تقریبا سونو شیرونه شاید دې لیکلي او دغه شیرونه کې یعنی دغه ځوانان ډیر خولار ته حسولې خصوصا مثلا په دغه شرایط کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شیرونه کې د سیو الهام مونږ ته وربخي تر څو مونږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او دغه وطن په خاطر باندې مونږ کار وکړو چې په دې ارسه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم زیاتره وخت دغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي په ذهن او الهام باندې شعر لیکي بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي
کوم شعر
هغه وای نادان بلال چې دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړی راهسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی تنه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بیخی په زړه لګیږي او ډیر می خوخیږي
د شپېلې
غک کلی تنه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډیر خاسته تاسو ول چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا ک بلال ښه شعر ولیکي او ک خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کله د ته یو مثبت انرژي ورکوم په شعر کې کرکتنه کوم کوم ځکه چې فرض د ته د اصلاح داس یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما سره کوم ټارګټي او زما غا نیمګړتیا ما ته په ګوته کوي نو زه ته یو داس انرژي ورکوم چې دا هیڅ کله د احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې د سي غلط فهمي کوم نو زه همیش د تا د مثبت انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه يم کدا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شینو دا ډېر پرمختګ وکړي لری بنوي چې دا به ډیر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لی.
bale د افغانستان وضعیت په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلې سي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان تشویقوي دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده. ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په دکی یو نوې نوښت دی، د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحال وساتو. مونږ باید پشان شو، کومنګ پشا شو، نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه، په وخت.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
لکه دوران خارد هندارو پشان تازل ممات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان چشی د سوزگارو پشان رو خلقنا وڑی چشی د سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان اشناخ کاریگی او اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا کاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا کاریگی لک چوی د چد دوا سترگو خمارو پشان لک چوی د چد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی